د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به دغه وزارت په مشرتابه یو پلاوی له ترکمنستان څخه د 3000 ټنه اوبلن ګازو د اخیستلو د قرارداد د لاسلیک لپاره دغه هیواد ته ولاړ سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل افغان ولسمشر حامد کرزي تېره سېشنبه د اوبلن ګازو د اخیستلو وړاندیز تایید کړ.
ولسمشر حامد کرزي تېره سېشنبه له ترکمنستان سره د سوداګرۍ او صنایع وزارت د 3000 ټنه اوبلن ګاز د اخیستلو د قرارداد وړاندیز تایید کړ.
شاغلی قوقندی ویل د دې لپاره چې د بلنګازو د اخیستلو په دې قرارداد کې لا شفافیت رامنځته شي د افغانستان د ملي امنیت او لوی څارنوالي یو یو استازي هم د سوداګرۍ او صنایع وزارت له پلاوي سره یو ځای ترکمنستان ته ځي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي شپاړس بابشنې خونې چې د رغولو چارې ډېر ژر خلاصېږي ګټې اخیستنې ته سپاري. د دغه وزارت ویان لطفالله رشید ازادي راډیو ته ویل د شنې خونې د سبزیجاتو د ښه حاصل په هدف جوړې سوې دي. د شاغلي رشید په خبره بزګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په پام کې د روان کال تر پایه 1400 نورې شنې خونې هم په بیلابیلو ولایتونو کې رامنځته سي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې له 1990 کال راهیسې په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 شنې خونې جوړې سوې دي. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1280 افغاني، یوه درې نیمنی بوجي وریجې 1800 افغاني، یوه 50 کیلوي بوجي بوره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړي 1080 افغاني، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 35 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني، سلویر پوله یو یورو 40 افغاني، لس پوله یو انګلیسي پاوند 20 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني، 15 پوله د اماراتو یو درهم 15 افغاني، 50 پوله زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستانی کلداري 1515 افغاني.
تاسی ازادي رادیو ته غواړئ حقیقت صدای او د انصاف په لټه کې دوی اونې خبرونه لرو او ریدلې مهروي خو ترغه د مخه د سیمې او نړۍ ته مهم راپورونه هم لرو چې تاسی اوریدو تر بولم. د پاکستان د دفاع وزیر وایي ډیر احتمال شته چې په کراچي کې تیرونی د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د برید لپاره له وسلوالو سره له داخل څخه مرسته شوی وي. خواجه آصف نن د پاکستان پارلمان ته وویل چې په دې برید کې درې وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. دا هغه په خبره د برید چې یو سرتیری هم پکښې وژل شوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد له روانو عملیاتو سره تړاو لري. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس په استناد راپور چمتو کړی.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي دا احتمال چې د کراچۍ په وروستۍ حمله کې له وسلوالو سره له داخل څخه مرسته شوې نشي ردولی، ځکه د ده په خبره له دې پرته وسلوالو نشو کولی له امنیتي موانعو تیر شي. خواجه آصف چې نن یې د پاکستان پارلمان ته خبرې کولې ویل په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د روانې اونۍ په سر کې شوې دا حمله په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ له روانو عملیاتو سره تړاو لري. نوموړي ویل د کراچۍ په حمله کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. دا وی درې بریج څومکی وشل شول. له دوی څخه یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و چې په 2013 کال کې له پوځ څخه وستل شوی و. له داخل څخه د مرستې احتمال نشو ردولی. د پاکستان د دفاع وزیر ویل په دې برید کې داخل یو وسلوال په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره تماس درلود. پاکستانی طالبانو هم ویلي چې له دوی سره د سمندري ځواکونو د مرکز له داخل څخه همکاري شوې او د همدې مرستې په نتیجه کې دوی د دې برید په ترسره کولو کې بریالي شوې دي. د پاکستان پوځ وروسته تر هغې چې وسلوالو د تېرې جون میاشت په 9 نیټه د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر ډلهییز برید وکړ، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ ویل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو او پناځایونو تازه بمباري کړې ده چې له عمله 15 وسلوال وژل شوي دي او درې مرکزونه هم له منځه تللي دي.
ټاکل شوی ده چې باراک اوباما سبا د امریکا ملت ته په وینا کې د اسلامي دولت د وسلوالو په برخه کې خپل ستراتیژي روښانه کړي. د امریکا ولسمشر تر دې وینا مخکې د کانګرس له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی وهڅول چې په عراق او سوریه کې د داعش وسلوالو پر ضد ګډ دریځ خپل کړي. په دې اړه د یو شمېر سناتورانو نظر د ازادي راډیو د خبر د څنګه په راپور کې له احمد شیبه راوړو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس مشرانو ته وویل دای دا صلاحیت لري چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد لاس پکار شي او په دې برخه کې به تفصیل په خپل راتلونکي وینا کې ورکړي. د سپین ماڼۍ د بیان لمخي اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس له مشرانو سره غونډه وکړه او هغوی ته یې وویل چې دی به د داعش پر ضد د کانګرس د ګډ درې ستاینه وکړي څو نړۍ ته دا څرګنده شي چې متحد ایالتونه د دغه ګواښ په ماتولو کې یو موټی دي. د راپورونو له مخې اوباما به له کانګرس وغواړي چې په لنډ وخت کې دا اجازه ورکړي چې د سوریې منځلارې اپوزیسیون ډلې په وسلو سنبال کړي او روزنه ورکړي. د امریکا ولسمشر په همدارس په عراق کې هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د پراخو هوایي عملیاتو امر وکړي او دغه عملیات په سوریه کې دننه هم د داعش پر ضد ترسره شي. یو شمېر امریکایي سناتورانو په واشنگتن کې په خبري غونډه کې په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې په اړه نظر ورکړ. د ډیموکراتانو سناتور کارل لیوان وویل زه فکر کوم چې په سوریه کې هوایي بریدونو ته اړتیا شته او د امریکا پولیو ځواکونو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په عراق او سوریه کې له سیمه ییزو پولیو ځواکونو کار واخیستل شي. د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا د حکومت د اپوزیسیون سناتوران هم ورته نظر لري. جمهوری غشتونکو سناتور جان مکین وویل دا ضروری نه ده چې په سوریه کې پوځیان ولرو، خو په ټینګار سره د سوریه د خپلواک پوځ ملاتړ پکار دی چې د شرم خبره ده چې موږ تر اوسه دا کار په جدي ډول نه دی کړی. دوهمه خبره دا ده چې موږ سخت بمباري کولی شو، داسې نه چې وستن ورو. د سوریه دننه سخت بمباري پکار ده څو داعش له خپل مرکز وایستل شي، ځواکونه یې وځپل شي، د روزنې ځایونه یې ویجاړ شي او هغه ټولې سیمې په نقشې شي چې ویشتلې اسانه دي. ټاکل شوی ده چې اوباما سبا ملت ته وینا وکړي او د داعش پر ضد خپل ستراتیژي بیان کړي. تر دې وینا یو ورځ وروسته به په سعودي عربستان کې د امریکا، عراق، اردن، مصر، ترکیه، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان استازي غونډه وکړي او دا مسله به وڅېړي چې څنګه داعش ډله ځپل کېدای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است چی هر ورز دا سهار لوو دا ماشام تر وو بجو پری پا منزنی سپا دولش پر جنوی پر طول افغانستان که دا غرز پا کابل، هرات، کندهار، مزار، شریف، خوست، گردیز، جلال آباد، لشکرگا، غزنی، اسد آباد او نورو شارونو که دا افم پر سل اشاره پینزه سپا صاف آوازی او ری دلیسی که دا انترنت اسانتیا لاری دا ازادی رادیو دا غا او نور پروگرامونو تفصیل پا انترنت که هم از مش پر وی پانا که تلیسی او لوستلیسی پتمو دا ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو .org. وسم د وادي سره سم د انصاف پلاټ کې خبرونه واره ورسي چې ورسته به د حقیقت څه دی خبرونه درته واورو او د لمای روي را سره ملوسي.
د انصاف پلاټ کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د پولیسو د عامه نظم دوهم ساتنمن رحمت چا د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې ورور په لوګر ولایت کې پولیس و او شاوخوا څلور کاله د مخه د وظیفې پر مهال ووژل شو. رحمت چا وایي په دې څو کالو کې د شهیدانو او معلولینو ریاست د دې د ورور د تنخواه د اخیستلو پر مهال دومره دوی ځورولي چې یا یې ترې د هغه تنخواه نیمایي د رشوت په توګه اخیستې او یا یې په میاشتو میاشتو سرګردانه کړي دي.
اسم ما رحمت شاست، از ولایت بغلان، اولسوالی بنوی اندراب، قریه کشنابو. مشکل ما اینمیست
زمانم رحمت شاه دی د بغلان د بنو اندراب اولسوالی د کشماباد لکرینه. ستونزه دا ده چې زه او زما ورور د لوګر ولایت په چرخ اولسوالی کې سرتیری وو. زما ورور هلته ووژل شه. موږ څو ځلي د ده د تقاعد پسې چې یو لک او څلوېښت زره افغانۍ دی ولاړو، خو هغه نه راکوي. کله وایي زه ولاړ شه کتابچه راوړه، کله وایي پیسې راکړه. اوس یې د دوه کالو پیسې پا پاتې دي. موږ ته وایي پیسې راکړه چې در یې کړو. دا کس د پل خمري د شهیدانو په ریاست کې دی، وایي یا واسطه وکړه یا پیسې راکړه. موږ په تیرو کلونو کې د خپل وژل شوي ورور د تقاعدي د اسنادو د جوړولو لپاره هم پیسې ورکړې وې او اوس هم له موږ نه پیسې غواړي. که موږ پیسې درلودای نو ولې به مو د هغه تقاعدي غوښته؟ زه خپله په کابل کې په نازمامه کې وظیفه لرم. دا حالت چې ګورم داسې مې زړه تور دی چې وایم غره ته مخه کړم.
د موضوع د لارو خانه کې دو په نیت مو په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت مرستیال واصل نور مومن ته هم د مرکې بلنه ورکړه تر څو د رحمت شاه د وژل شوي ورور چې کورنۍ د هغه د تقاعدۍ له لارې د ژوند اقتصاد پر مخ وړي ستونزه په پوره توګه هواره شي. دغه پروسه څنګه دی؟ تاسو یې نظر دا د شهیدانو تنخواګانو تاسو په ولایتونو کې څنګه اجرا کوئ؟
مننه. یو خو دا د خلکو شکایتونه دي چې دا عمره دقیق نه وي. کېدای شي که مامورین فاسد مامورین وي چې دوی په عذاب کې، اما په پروسه موږ د دې خاطر چې شفافیت په توضیح د امتیازاتو د معلولینو کې راشي یا پیسې او امتیازات ته په خپل وخت ورسیږي او دوی د دغه شي بدنامۍ نه خلاص شي او هم مامورین د دغه بدنامۍ نه خلاص شي چې ولا موږ نه رشوت اخلي. موږ دا پروسه ثبت او رجستر شروع کړ تر څو وکولای شو چې دغه ټولو معلولینو او ورسدو شهداو ته په بانک کې اکاونټ خلاص کړو او هر څوک روسي د دې نه ضرور نه دی چې بیا دغه ته مراجعه وکړي، پیسې د دوی تخصیص دي او د بانک لارې نه مغ مصروفیت او د مصروفیت نه بانک ته انتقالی کی. نو بانک به بیا د دوی خپل به اکاونټ لري، د هر څوک دي خپل معاش ته اخلي. شونه چې دی د معلولینو کومک چې دی دا پیسې تخصیصونه د مصروفیت د لارې نه د کابل نه ځي. دوی د درې میاشتو قرار چې معلومات لرم د درې میاشتو تخصیص ټولو ولایاتو ته صادر شوی دی او توزیع شوی دی. په بغلان کې هم د درې میاشتو توزیع شوی دی. صرف د څلورمې روبې تخصیص پاتې دی چې هغه د رئیس پیشنهاد راغلی دی او هغه مراحل طی شي تر څو د څلورمې روبې پیسې هم ټیم انتقال کړي او ورته په دغه یوه میاشت یا دوه میاشت کې دننه په نوبت توزیع شي. بل سیستم چې موږ راځ کړی دا و چې پخوا به خلک ډېر په عذابې دی، هره میاشت به راتله سرګردانی وه. وزارت تصمیم ونیو چې موږ دې د پاسته به د یو کال پوره ورکړو، ځکه چې د نورو پرتو کلو بانډونو ولسوالۍ نه که په مرکز ته مراجعه کوي ایله د کرادو موټرې ډېر مصرفي دي. نو ښه دی چې په کال کې هماغه ټول حساب یې د میاشتنۍ معلوم شي او بیا دوی ته ورکړ شي. دا نوسته یو کار یو دم دوی ته ورکو. صرف د نظامی کسانو چې کوم په نظامی قطعاتو کې یا پولیس وي یا امنیت ملي یا د اورجی ملي کسان شهیدان شوي دا هغو ورسه وي، دا هغو مطابق د پروسیجر چې د وزارت داخلي دی او د نظامی دی. نو بنا دا دې خلکو ته په هرو شپږ میاشتو کې پیسې توجیه کیږي. نو که څوک شي هغه به د وایي چې والا دا نور مولدین ته د یو کال ورکوي، موږ ته ولې په دوی ته چې دی چې د نظامي بس کې دوی موږ ته یو پروسیجر راکړی دی چې تاسو د هرو شپږ میاشتو دوی ته ورکوئ. د شپږ میاشتې چې پوره شوي بیا شپږ میاشتې بیا ورته توجیه کوو او په ماغه وو شپږ شپږ میاشتې.
مومن صاحب وبخښئ، ډېر په بخښنه سره
بل کار چې وشو هغه دا و چې پخوا دې چلو چې موږ یو نیم زر افغانۍ به د میاشتې ورکولې. د نیکه مرغه سږ کال پنځه زره روپۍ دوی دپاره د دورسه د شهادو معلولینو لپاره منظور شوي دي چې په هماغه ترتیب سره شهادو معلولینو ورسې ته چې کوم سر دي راجستر دي ورکول کېږي. بل سیستم چې هلته ایجاد شوی دی په بغلان کې، موږ یوولس زره ورسه د شهدا معلولین لرو چې د هغې جملې نه شپږ زره کسان زموږ فعلا په سیستم کې شامل شوي، خو دغه اکاونټ د بانک تر اوسه پورې نه دی اجرا شوی. غواړو چې دغه پاتې چې پنځه زره کسان دي دام ثبت راجستر هغه سیستم کې شامل شي بیا ټول ته به زی بانک ته یو اکاونټ ورکو د اکاونټ د بانک به ورکول
کېږي. مومن صاحب دوی هم وایي چې دوی د پروسه کال پیسې نه دي اخیستي، یعنی د سه کال خو شپږ میاشتې نه دي اخیستي، د پروس کال هم نه دي اخیستي، او د دوی ورور هم پولیسو په لوګر کې وژل شوی دی. نو تاسو خو دغه سیستم جوړ کړی دی، څومره په دغه سیستم تاسو نظارت لرئ، څومره کنټرول لرئ؟
نه بالکل، خو د کار او ټولنیز چارو وزارت نظارت لري. هر رئیس د کار او مور اجتماعي سل په سل مسؤول دی چې خپل ادارې کنټرول کړي، او د رئیس د ادارې مسؤول دی وزارت ته، مقام د وزارت ته، چې وخت نا وخت داسې د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او موږ ته راپور او گزارش ته کړي. قرار چې موږ د بغلان نه کوم گزارش لرو او دوی گزارش موږ ته رالېږلې دی، معلوماتونه موږ سره شریک کړي دي، دغه کارونه ترسره شوي دي. هغه شکایت د دوی د نه د شپږ میاشتو په باره کې دی. پروسګان کې پاتې دی هغه د چلو چې دغه تخصیصونه د پروسه کال په دغه ثبت او راجستر دی نظامي او پولیسو کې لږ مشکلاتو په منځ وزارت کار عمر اجتماعي وزارت مالی او د وزارت داخلي ترمنځ هغه مشکل اوس حل شو. نو مطابق د ماغه پروسیجر چې دوی مونږ ته راکړی دی د وزارت داخلي په ماغه اساس باندې مونږ حقوق توضیح کوو. کلي مالی په ټول بغلان کې 1500 کسان دي، او دا نور چې دي نور ورسه او شهادت چې دي هغه بیا د جنګ
مومن صاحب تاسو خبره بالکل صحیح ده، ولی دغه کس دغه مامور نوماته اخلي چې په پلوخمدي کې دی نه د شهدا او معلولینو په اداره کې له دوی نه پیسې غوښتي دي. نو که داسې کس دوی تاسو ته معرفي کړي، خو دلته لازمه نه ده هغوی نوم موږ ته وویلې، ولې لازمه نه ده چې زه دغه تورن کس نوم واخلم یا هغه چا چې دوی په اتهام کړی. دغه چیرته دوی مراجعه وکړي، چا ته ووایي چې دغه کس ترېنه پیسې غواړي؟ سپارښتنه یې تاسو دوی ته څه ده؟
د دې سړي اسناد مکمل دي چې دی شکایت لري، اسناد قانوني مکمل دي که نه؟ که اسناد پاتې دي ځینې
نه، دوی 15 کاله کېږي چې دې ورور په لوګر کې وژل شوی دی، یعنی 15 کاله کېږي. دوی کله دا پیسې اخیستي، کله نه دي اخیستي، ولې وایي چې د شهدا او معلولینو په اداره کې د دوی نه پیسې غوښتل کېږي او دغه مامور نوم هم اخیسته؟
بالکل، دغه مامور نوم او نشان دی دا بنګ ته راکي، مونږ یاداشت نیسو چا په لاس کې راولېږي چې زه د مې وزارت نه هیئت نظارت ولېږم او تعقیب یې کړي دا موضوع وڅېړي. په هیڅ صورت چا ته د فساد اجازه نه ورکوو او د دې لپاره جدي مونږ مخنیوی کوو.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې دغه مسله به جدي تعقیب کوي او هغه کس چې
بالکل دوی د مکمل آدرس نوم او شهرت مونږ ته راوستئ د مقام د وزارت ته، دلته مونږ تفتیشی کار او تفتیشی داخلی او داسانې ریاست نظارت او ارزیابۍ لرو. فوراً به یو عهد ولیږو او دا موضوع به تعقیب
کور ودان. مومن صاحب ژوندی اوسئ. که څه هم چې مونږ دغه خپرونه باید د شکایت کوونکي او مسؤولو ادارو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو له مخې چمتو کړو، خو له دې امله چې ډېر ځلې زموږ اورېدونکي له ولایتونو د ټېلیفون له لارې موږ سره اړیکه نیسي او له مسؤلینو سره د هغوی د مخامخ خبرو امکانات کم دي، نو موږ کله ناکله دغه خپرونه له مسؤلینو سره د مرکو له لارې برابروو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټېلیفون شمیره ده 029 829 0020.
حقیقت تدی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدې په دې پروګرام کې د امریکا د هوایي ځواک لیو څلور ستوریز جنرال فلیپ مارک بریډلاف سره ځانګړي خبرې شوې. جنرال بریډلاف اوس وخت امریکا او اروپا په ګډه قومندانۍ او د ناتو د عملیاتو د برخې امریکایي لوړ پوړی قومندان دی.
ښاغلی جنرال، تاسو په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره څه مهم کارونه کړی دي؟
تر ټولو مهم کار چې موږ وکړ، افغان امنیتي ځواکونو ته مو یو امن فضا برابره کړه، څو هغوی وکولی شي په یو ځواکمن او برلاسي ځواک د بدلیدو لپاره پرمختګ وکړي. افغان امنیتي ځواکونو یو ډیره ښه دنده ترسره کړه. خلک اردو او پولیسو ته درناوی لري.
د دوه دورو انتخاباتو لپاره د امن فضا رامنځته کړه. په ښارونو او لوی لارو کې ښه امنیت نیولی و. نو زه فکر کوم په تیرو دیارلسو کلونو کې کوم کوښښونه او هڅې چې د ناټو تړون کړي افغان ځواکونو یې په نتیجه کې ښه پرمختګ کړی دی. اوس مهمه خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکي د خپله افغانانو په لاس کې ده. د دې لپاره چې دا پوځیان ډیر غښتلي دي او په راتلونکي کې به نور هم پرمختګ وکړي،
خو اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وسلوال مخالفین فعالیت لري. ستاسو په اند علت
څه ده؟
هغوی فعال دي. افغان ملي ځواکونه یې په بېلابېلو سیمو کې پر ضد عملیات کوي. یقینا چې ځینې کارونه پاتې دي، خو افغان پوځیان د دې توان لري چې عملیات ترسره کړي. په تیرو کلونو کې دا په اثبات هم رسولې ده. د عملیاتو رهبري په لاس کې ده او ډېر ښه پر مخ ځي.
که دا ووایي چې تاسو د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره په مشخصه توګه څه کار کړی دی؟
د ناټو پوځیانو دلته خپله دنده ترسره کړه. په شمالي سیمو کې جرمنانو مشري په غاړه درلوده. په لویدیځو ولایتونو کې هم ایټالویانو رهبري وکړه. په مرکزی برخو ولایتونو کې ترکی پوځیانو د عملیاتونو مشري په غاړه لرله. د هیواد په ټولو برخو کې د ناټو پوځیانو دنده ترسره کړه څو امنیت ټینګ شي. په دې کلونو کې له افغان پوځیانو سره هم کار وکړ. هغوی وروزل، مشورې ورکړې، څو وتوانېږي چې په خپله دفاع او امنیت ټینګولو مسؤلیت په غاړه واخلي.
بریډ لاو، په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تاسې څه پروګرامونه
لرئ؟
مهمه او کلیدي خبره دا ده چې د افغانستان او امریکا متحدو ایالتونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. د همدغه تړون د لاسلیک له مخې موږ کولی شو چې د روان کال په پای کې د افغان پوځیانو د همکار ځواکونو یا ISAF ماموریت په ثابت او حمایوي شکل بدل کړو. د ثابت او حمایوي ماموریت لمخې به د افغان پوځیانو روزنه، مشوره او ملاتړ دوام وکړي، چې په اساس به د وزارتونو د ظرفیتونو لوړول له اردو سره وتړل شي او پوځیان به هم په اوږدمهال کې په خپل ځان د متکی کېدو په لور ولاړ شي.
د افغان فوج د چارواکو په حواله افغان امنیتي ځواکونه کافي وسلې نه لري. نړیوال ټولنه او ناټو ولې په دې برخه کې خپل ملاتړ نه کوي؟
زه فکر کوم چې باید ځینې خبرې سره بېلې کړو. کوم پوځیان چې عملا جګړه مخته بیایي، کومو وسایلو ته چې ضرورت لري، کومو تجهیزاتو ته چې ضرورت لري او کومو وسلو ته چې ضرورت لري، هغه ورسره دي. له هغوی سره دغه تجهیزات موجود دي. زه فکر کوم څه چې تاسو یې په اړه غږېږئ، د افغان هوایي ځواک، استخباراتي استازي او ځینې نورې برخې دي چې له افغان هوایي ځواک، ځینې استخباراتي استازو او ځینو ورته وړتیاو سره باید کار هم وشي. بلې، د دوی وړتیاوې باید لوړې شي، د هوایي چلند ظرفیت باید لوړ شي، خو مشخصا د هوایي لیک درالیک برخه په لومړی قدم کې ده چې دا له 2015 او 2014 کلونو وروسته باید په پام کې نیول شوی.
تاسو ښه خبر یاستئ چې افغان هوایي ځواک هومره ځواکمن نه دی. تاسو د دې برخې د پیاوړي کولو لپاره کومه ژمنه کوئ؟
Yes, as I just said, the Afghan Air Force is a good example of one of those places where there is still training.
Oh, لکه څنګه چې می وویل، افغان هوایی ځواک یو له هغو برخو ده چې باید کار سره وشي، وروزل شي او تجهیز شي. دا یو اوږده پروسه ده چې د حمایوي ماموریت له پیل سره سم پیلېږي. که چیرته د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، نو وروسته له هغې به په دغو برخو باندې کار کیږي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په ځینو ولایتونو، په خاصه توګه د کونړ په خاورې، د راکټو د لګیدو د مسلې په اړه تاسې څه نظر
لرئ؟
پاکستان او افغانستان دوه ښه هیوادونه دي، دوه نږدې ګاونډي هیوادونه دي. افغانستان ښه حکومت لري، پاکستان هم همداسې. موږ تمه کوو چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو کې په دغې مسلې باندې کار وکړي او په ګډ بحث سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
آیا ناتو نه غواړي چې له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم دا داسې یو موضوع ده چې باید دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان په خپلو کې پرې خبرې وکړي.
که افغان چارواکي له ناتو غواړي چې له هغوی سره مرسته وکړي، آیا ناتو چمتو ده؟
ناتو دلته په یو نوي ماموریت کار کوي، روزنه، مشوره او همکاري ده چې باید ترسره کړي، او هغه هم د وزارتونو او اداري ظرفیتونو نښلول دي له امنیتي ځواکونو سره. خو ثابت حمایوي ماموریت د جګړې په اړه نه دی.
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، که د افغانستان او امریکا متحده ایالتونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه شي، څه عواقب به ولري؟ څه به وشي؟
که د امریکا متحده ایالتونو او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نه وي موجود، لکه څنګه چې تر اوسه پورې هم نشته، ثابت حمایوي ماموریت به هم نه وي موجود. زموږ سرتیری به بیرته خپلو هیوادونو ته ځي.
او د پای پوښتنه، له 2014 کال وروسته به هم ستاسو همکاري دوام ولري؟ له افغانانو سره څه ژمنه کوئ؟
دا په هغه څه پورې اړه لري چې موږ یې په اړه خبرې وکړې. په لومړي سر کې افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د دغه سند له مخې زموږ پوځیان د دې اجازه ترلاسه کوي چې په افغانستان کې پاتې شي. که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي، موږ د حمایوي ماموریت یعنې د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت ته ژمن یو چې د روان کال له پای نه به پیل او بل کال ته به هم دوام وکړي. د حقیقت صدای پروګرام درنو اوریدونکو، د دغه پروګرام لاره مو د امریکا او اروپا په ګډي قومندانۍ او د ناتو د عملیاتو د برخې له یو امریکایي لوړپوړي قومندان جنرال فلیپ مارک بریډلاو سره خبري واوریدې. د حقیقت صدای پروګرام هر اونۍ د چهار شنبه په 2:30 او د پنځ شنبه په 10:30 بجو د ازادي رادیو لاره خبريږي. تاسو هم درس کولای شئ د حقیقت صدای پروګرام د ازادي رادیو د ویب پانی لاره هم واوري. پته ده azadiradio.org.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغانستان شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 ډایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.